السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خپرونه درته لرو. اوریدونکو، نیم ساعته خبرې ټولګه هم شته. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یوه لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي و چې د په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري استلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقوقو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري استل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او استل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بیا اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړی. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وی لکتر لګه و ماشومان په غزه کې د سړی هوا او د سرپناه د نشټوالي لکبله مړ شوی دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2009 زیږیدلې ماشومان پر نامناسبو سرپناه کې ژوند کوي. د ژمی سړه هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې سلګونه زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شاه عباس شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوې 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوې د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اکثر لرو پرتو سیمو کې واورو لارې سړکونه بند کړي. د سالنګ لارې یو موټر چلوونکی وایي
ندرم اورز دا دلته پروان کې ولاړی لار بند ده. سالنګ کې واور سوي او ډیر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي.
په یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا خلک دغه ورښتونو ته خوښ دي او وایي چې یو نیکمرغه کال به مخکې ولري. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي له قانوني لارو بهر ته د افغان کارګرانو د تګ زمینه برابره کړي. یو افغان کارګر وایي
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه درپسې دي، نو اوس د وجې نه به کورې سره نوسي، وزې نه خلاصېږي، وزې بندې.
د ژمي په رارسېدو د خوراکي او سون توکو بیې ختلې دي.
پیش از زمستان غم مواد خورد.
لجمع مخفی ده خوراکی مواد ده اخیستلو غم و اوست لرگی و ده اخیستلو مسئله ده. حیران نیم چه کم یو تایی نمری تو ورکم.
نورا پرون همشتا پا دو همانی مایی که ده ومی ورازی خبرون هم مهیرون.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تا خراغلی. اوسم راځو د خبری ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل له صفی الله سانیک زیور.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څام د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپل هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه بارون کې موټر او چلوونکي سار دي. د بارون کو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرم اورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیان ډکې دي او مالونه دي دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي، چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانیستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکزو او روغتونو ته د ناروغانو د رسېدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، که له یو لوري واورې او ورښتونه د خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ټکنۍ کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورښتونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغلته یې اوسیدونکي وایي چې روان ورښتونه به دوی ته راتلونکی کال له نیکمرغیو ډاکړي. روحلا انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راګیږلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران ورښت دریم ورځ ده. که څه هم چې د واوري ورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتو اګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول ورځ خو باران و، دویم او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښه ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام ارامي ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالۍ ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي. چې اوس مهال د څاروي او شمیر په نشته حساب دی. هغه راته وویل خوسګانې واورې او باران ته په کتو راتلونکي کال به للمي ځمکه او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله بوان تویګل ولسوالی کې تر دې مهاله خېسته بارانونه وشول واوري وشولې په ډیره زیات اندازه باندې. هلمون یو چې راتلونکي کال به آباد وي سوکال به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدیش اوسېدونکي هم تازه باران او واورې خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت او دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکو کال انشاء الله دومې دونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نوم لرو انشاء الله. بارانونه هم خوشوي دي او خبره خو راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو لامل تر اوسه کومه لار نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې دا فلحال بر کوچونه نه راغلی، امکان لري چې نیم متر په اندازه کې به یې دومره یو متر ته به نه رسېدلی. واور راله نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ هم آماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبان حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوندو ادارو تازه یو کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس وخای چې 15 کال اندازه مو تر کړی دی، 14 کال اوس خو زکه به کورای چې خدل ته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکو خو غول و چې 15 کال یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړای، وای اوس په هیواد کې دننه او وسګار دی، ځکه خبره د ویزه سونځ لري. نو موري ازادي راډیو ته وویل
خدل ته کاروبار نشته، کورنۍ سنځار پسې دي، نو اوس د واجنه به کورای سره نوسی ویزه نه خلصيږي، ویزه باندې ستونزې ډېرې دي کنه، ځکه چې هوی څو ګان نشي تلار ته هوا ته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه دا دوی چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي، یا د بهر هوا دوسره واغېږي چې موږ ته ویزه ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا وکاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړای، ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختماني کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختماني پروژه کوم کار کول مانا برابر دوه داشل نه کړای شو مانا اوس فعل حال د دوه کال کې درې کال چې موږ په کار اوس په ځم نظام ختم ده دل تر غلی اوس په ځم نه پیدا کیږي. افغانان ته کله ویزا ورکوي؟ وا ته کله متر کړای دلته او مدینه منوره کې تقریبا جوړه دغه اما راتره غلی د مونږ یو ورو یو ور په کارونه د کړې بیکار یو کارونه نشته.
دا په داسې حال کې د چي طالبانو حکومت د کارو ټولنیزو چارو وزارت په خپل اکسپانه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایه ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه 15 اړخیزه ناسته کړې، ترڅو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیک حالت د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. د وزارت څخه کړي چې په دیناسته کې په دې پریکړه سوی چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیک بهیر ته ګړندی کولو، حالت د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درمسته کولو او هغوی له خپل حقونو څخه د خبرولو لپاره یو 15 اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، ترڅو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه پخه توګه تر سره کړی. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه د اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکاری لامل له ناقانون لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک ډیر سوای دی. د یادونې د چې تر دې وړاندې ډیر شمیر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر 2 لک افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤول د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لارې به هر کال کابو 500,000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 30مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهر کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي شوې نه ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ژمی پر رسیدو افغانان شکایت کوي چې د سون توکو او خوراکي توکو بای ختلې دي. د طالبانو د احصایې ادارې هم د بایو یو څه لوړیدل تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي په 13 مریض میاشت کې د خوراکي موادو په بایو کې 1.3% او د غیر خوراکي موادو په بایو کې 2% زیاتوالی راغلی. دغه ادارې پرون شنبه په خپل اکسپانه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د غراز د روان مریض کال د قوس په میاشت کې $1 د 9.3 افغانیو باندې بدلېده چې د تیرې میاشتې په پرتله د افغانیو په ارزښت کې 2.2% کموالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې هیواد کې د هوا له سړېدو سره د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو له زیاتوالي شکایت لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وای
زه د کار لپاره هر ورځ چوک ته ځم، تر 10 بجو هلته کینم خو هیڅ کار راته نه پیدا کیږي. وږی تګی بهتر استنیږم. یخنی هم زیاته شوې ده. تر یوې کمبل لاندې شپه تیروو. د دې وسنه لرو چې لرګي واخلو او کور ګرم کړو. آن د ماشومانو لپاره د خوړو پیسې نه لري.
د مزار شریف اوسیدونکو کې صدیقه چې د خپل درې کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ځدی راډیو ته ویل
پېښه زمستون غم مواد خور
لږه مخ کې د خوراکي موادو د اخیستلو غم او اوس د لرګیو د اخیستلو مسله ده. حیران یم چې کوم یو ته لومړی توپ ورکړم. د لرګیو به یې لوړی شوی او موږ کې د اخیستلو توان نه لرو. په یو میاشت کې 5000 افغانۍ عاید هم نه لرم. خود یو خروال لرګیو بیا اندول زر افغانیو ته رسیدلې ده.
زر هم بالا رفته.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالۍ مرستيال ویاند حکمت الله میوندی په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خود طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د دسمبر پاتې وشتمه د کابل خاروالۍ له قوله کومه نرخنامه خبره کړې، پکې د یوې بورې 50 کیلوي قزاقي وړو بیا 1350 افغانۍ، د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1550 افغانۍ او د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2500 افغانۍ ټاکل شوی. خو د کابل خار په منډي کې یو پلورونکو نیاز محمد د یک شنبه په ورځ د خوراکي موادو د بایو پاړه ازادي راډیو ته وویل
سیلان اور د قزاق
محل دی وی بورې قزاقي وړو بیا 1450 افغانۍ ده. یوې بوجي وطني وړو بیا 1550 افغانۍ ده. د یوې 25 کیلوي بورې وریجو بیا 2600 افغانۍ ته رسیدلې او د 14 کیلو لیټر غوړیو بیا 1550 او 1490 افغانۍ ترمنځ ده.
1690
افغانۍ دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژمي په موسم کې د خوراکي موادو او سونتوکو د بایو د لوړیدلو لامل مخکې هم خلکو شکایتونه کړي او ویلي دي چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د اړتیا وړ مواد او توکي وپیری. په دې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه یو ور بیا ویلي چې له هر دریو افغانانو یعنی په افغانستان کې 15 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږي. خو اوس ورزو د نړۍ د یو تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک او د جرمني د چارواکو ترمنځ له لفظي ناندریو مو خبرو. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نږدې متحد ایلان ماسک او د جرمني د صدر اعظم اولف شولتز ترمنځ لفظي شخړې اوج ته رسیدلي چې تفصیل له صفي الله سانکسي اورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتز د انتخابات په درشل کې د جرمني له خیاړخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلې ده. شولتز د یکشنبه پر ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل مهمه خبره دا ده چې ښاغلی ماسک له خیاړخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوی هم. شولز د مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیره اونۍ ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دی مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آف تی یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کرسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولز د دې خبره احمق بللی و او د جرمني په ولسمشر هم لفظي برید کړی و. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د ښې اړخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید ورستی څراغ بللی. ماسک ویلي په جرمني کې د هغه پانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخواني بیان کې شولز وویل له ښې اړخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی، د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حال او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پښتنې ښیي چې ښې اړخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې آف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال $2.5 میلیون مرسته کړي. ماسک به د ترامپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کیدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له ښې اړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللي او برعکس د برېټانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د افغانستان اړوند خبرونه له انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو څاري ځکه چې په کوردنن رسنۍ د دوی پټکو په اسان حقایق نسی پوښښ کولای. تفصیل له اکرام رای کرام اورو.
یو شمیر افغانان د کورنۍ ورسنیو د فعالیت په څرنګوالي د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو ته په پام ادا کوي چې دوی د انلاین رسنیو او ټولنیزو شبکو لاره د افغانستان اړوند خبرونو پیښې تعقیبوي. د کابل یو اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته ویل
خبروي کې د سترس
د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت او استخبارات لوري د افغانستان کورنۍ رسنۍ تر سخت سانسور لاندې دي او اصلا څوک جرأت نه کوي چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي. نو ځکه خلک د افغانستان اړوند خبرونه او حقایق د ټولنیزو شبکو لاري تعقیبوي.
یک حقایق بیان کنه
د بلخ ولایت اوسیدونکو فاضل هم ورته ادعا لري.
موږ د افغانستان اړوند ډیری خبرونه له ټولنیزو شبکو او هغه رسنیو له لارې تعقیبوو چې اوس مهال افغانستان بیرون فعالیت کوي. موږ باور نه لرو چې په کور دننه رسنۍ د حقایق وایي او کره معلومات دی وړاندې کړي.
په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته دوی په کورنیو رسنیو محدودیتونه لګولي چې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په باور د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمن کړي. دوی وایي چې په افغانستان کې ډیری رسنیو د طالبانو د حکومت ایدئولوژي منلي او یا یې هم خبرونه بندي کړي. د طالبانو په محدودیتونو کې ویل افغانستان بهر د هیواد لپاره د رسنیو په خبرونه بندیز دي. د طالبانو حکومت په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ازادي راډیو امریکا غږ او بي بي سي ټلویزیون په ګډون د یو شمیر نړیوالو رسنیو خبرونه بندي کړي. د رسنیو فعالان ادعا کوي چې طالبانو د کورنیو رسنیو د محتویاتو په سانسورولو سره یو شمیر خبریالان ګواخلي نیولي او دوی تر پښتون لاندې راوستي. د رسنیو برخی فعال میرویس خاوري ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې کورنۍ رسنۍ نشي کولای داسې خبری مواد چمتو خبرې کړي چې د طالبانو د ګټو او ایدیالوژي خلاف وي.
امارات اسلامي
امارات په دې برخه کې ځانګړي پالیسی لري او د دې پالیسی لمخه هیڅوک نشي کولای داسې منفي خبرونه خبرې کړي چې طالبانو ته زیان ورسوي. هیڅ امکان نه لري چې یو خبريال د داسې راپورونو او خبرونو راټول او خبرې کړي چې د طالبانو له ګټو سره په ټکر کې وي.
په افغانستان کې یو خبریال د نوم د نخبرې دوه غږ بدیدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
فشار او سانسور در حد زیات است.
فشار او سانسور دومره زیات دی چې موږ نشو کولای په آزاد توګه ځینې پښتنې وکړو. باید د هغوی پر خوخه په مخ ولاړ شو. د ښځو د کار او زده کړو قتل تاوتریخوالی او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خو اصلا د پښتنې حق نه لرو چې د طالبانو له مشرانو په دې اړه وپوښتو.
خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه راز ادعاګانې رد کړي او ادعای کړي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي او کوم خبرې لاندې نیول شوي د کار لامل نه بلکې د شخصي موضوعاتو لمخې نیول شوي. خو د افغانستان د خبرلانو مرکز لس ورځې مخکې په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو لخوا د رسنیو پر ازادۍ تیری په شدت سره روان دي او په تیرو دولس میاشتو کې د خبرلانو له حقونو د سرغړونو یو سل یو اتیا پیښې ثبت شوي. دغه مرکز ویلي چې دغه راز په دې موده کې 50 خبرلان نیول شوي او د طالبانو د محدودیتونو له امله د 13 رسنیو فعالیتونه بند شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
اوریدونکو د خبري ټولګې د پای راپور راخلو وروسته بیا د خبرونو لنډیز او د ومه ورځې خبرونه هم لیاده مباسي. په افغانستان کې د ټټو یا هم د خالوهنی کاروباریان وایي چې تر سختو بندیزونو او فشارونو لاندې دي خو وایي چې بل چاره نه لري ار دي چې د ژوند د چارو د پرمخ بیول لپاره د کار ته دوام ورکړي. پاره پام وکړئ د راپور ته.
ټټو کول چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان ځوانانو ترمنځ دود شوی وو اوس دوی لپاره پستر سرخوګي بدل شوی. احمد فهیم چې په کابل کلینیک دی لسو کلونو راهیسه د ځوانانو لپاره ټټو کوي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لخوا نیول شوی دی.
دوزل امر بالمعروف راغل وسایل لزان سره یو رل او بیر تیران نکړل. دریزل ز زندانی کړم او ویل چې نور دا کار مکوه. کله چې را خوش سوم بیا می خپل کار پایل کړ ځکه زموږ روزګار دی. خپل کار نه پوهیږم خو بیا هم راغل زې حوزې ته بوتلم خو دې زره افغانی می ورکړې او را خوش سوم. تر اوسه خدای شاهد دی چې له او څه خطراتو ظلمي خپل کار ځای بدل کړی دی.
فعلا خدا گردن من نگیره افت یا اشت دفعه جای تغییر داره میشه.
سره لده طول و محدودیتون و احمد فهیم وایی چی پیوام یاشت که و ترت مشتریان لری چی زین وقتون اینجونه هم پکی شاملی وی. موک حدث وکره چی دی طالبانو دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت نظر هم پدی اره واخلو. خو ویان دی سیف الاسلام خیبر پدی اره دی ازادی رادیو پختن زواب نکره. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خال لګولو یا خلکو به د منع کولو په اړه کوم اعلامیه نه ده خبره کړې خو ځینې خلک ادعا کوي چې د طالبانو کسانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې خال لګول او ټټو د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې عمل دی. ځینې ځوانان چې مخکې په خپل ځان خیالي انځورونه او نقشونه حک کړي وو اوس ورته په ګواښ بدل شوي. یو کابل میشتی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې درسته یو محدودیتونو لامل یې خپل ټټو لري کړ.
یکه مشکلته ای بود چې ما ټټو غوډه پاکړم د بازي مثلا جوړ کوم.
ما خپل ټټو د دې لپاره پاک کړ ځکه چې کله زینو زینو تتلو یا د چک پوینټونو سره مخ کیدو دوی ویل چې ولی ټټو لري ټټو حرام دی. زینو رسمي ادارو ته چې هم تلم ډیر ناسم چلند را سره کیدا او نو مجبور شوم چې خپل ټټو لري کړم.
یک دستار مرستیم د جوړ مرستیم د جوړ رسمي
خو ځینې ځوانان سره له دې ټولو محدودیتونو لا هم خال لګول او ټټو کول خوښوي. او یو ځوان چې په خپل لاس یې تاج ټټو کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
ټټو راکې زادم از خاطر شوق دارم د ټټو کس ما خیلی شوق دارم من ولی باز نگی چی میکنم خودم خیلی شوق دارم د ټټو و از شوق علاقه خود
ما ټټو یا خال د دې لپاره وهل چې ډیر شوق لرم. زما پلار او مور مخالفت کاوه خو بیا می هم ټټو وکړ. زما څنګه پیسې دي که پیسې ولرم پر ټول بدن می ټټو کوم.
مشکل کچی دارم مشکل پیسې خود دارم ما که پیسې داشته باشم من میول زنده جان خود تاتو پر میکنم.
د تاتو یا خال لګول او رسمول داسې دي چې طرحه یا انزور د ځانګړو رنگونو او استنو په واسطه د پوستکي ژورو طبقو ته ترزیق کیږي چې تر ډیره یا په دایمي ډول پاتې شي. ډیر ځوانان په لاس مټي غاړه او د بدن په هغو برخو کې چې ښکاری ټټو کوي او له تاج زړه د برېښنا څریکه د معشوقې لپاره شیرونه یا د کورنۍ د غړو نمونه ټټو کوي. خال لګول یا ټټو که څه هم په عصري بڼه د افغانستان یو نوی کلتور ګڼل کیږي خو په لرغوني ډول هم په لرې پرتو کلیو کې د ښځو ترمنځ دود و. ځینې ښځې په تندي د سترګو په څنډو او ځنې باندې د ښکلا لپاره خالونه لګول. د طب د برخې متخصصین وایي که د خال لګولو او ټټو پر مهال د حفظ الصحې ځانګړي شرایط مراعت نشي نو د ساري ناروغیو د لیږد لامل کیدای شي او د سرطان احتمال هم زیاتوي.
اوریدونکو په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د ومې ورځې خپرونه له یاده مه باسئ چې